ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ستړي مو سي د ماښام شپه ورځې سوې نن د جمعې ورځ ده د اسد یا زمری د میاشتې پنځمه نیټه ده د 1390 هجري لمریز کال نن ورځ د 2013 میلادي کال د جولای له وبشتمې سره برابر ده دا زموږ د نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو څخه یوه ده په نیم ساعت کې به تاسو ته پر سیمه او افغانستان تازه معلومات وړاندې کړو اول ورځو فریبا ظاهر ته چی خبر نوایي
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې د په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت نن د ایران ولسته یو لیک ولېږه افغان ولسمشر ویلي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ بند افتتاح کړي او د پاکستان د پارلماني انتخاباتو د رسمي پایلې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند بریالی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسی د سولې ولسی حرکت نن د ایران ولسته یو لیک ولجه د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ایران په افغانستان کې د قومي او مذهبي شخړو ته پرلمن وهلو تورن کړاوی ویل چې د لیک په لجلو سره یې هدف ته دی چې د ایران ولس وهڅوي چې پر حکومت یې فشار وړي سو په افغانستان کې له مداخله لاس واخلي
همدار اس په لیک لیکل سوی دی چې د ایران ولست باید خپل حکومت یې تفرنج دی چې په افغان چارو کې لاسونه وکي افغانستان کې مذهبي تفرقه خیره منست کې دلته د قومونو ترمنځ ویشنی را منست کې او یا هم دلته یو شمیر جنگي ډلو ته قوزي وسایل ورکړي
د دغه حرکت غړونن په کابل کې د بریتانیا د سفارت مخ ته اعتراضي خیمه ودرولې او تر نامعلوم نیټه به حالت تمسي د سوری ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د چاشنبه په ورځ په یو بیسار اقدام سره د خپل لاس په وینو لړلای یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارلی وو او په دې توګه پاکستان په افغان وژنه تورن کړی او له پاکستاني ولست څخه هم غوښتي وو چې په خپل حکومت فشار وړي څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي افغان ولس مشر ویلی چې پراتلونکو دریو میاشتو کې به د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ بند افتتاح کړي له ارګ څخه په ویلامې کې راغلي چې ولس مشر اشرف غني بادغیس ته د خپل سفر په دوهمه ورځ د دغه ولایت له چارواکو او قومي مشرانو سره د لیدو پر مهال د خبرې وکړي د ویلامې له مخې ولس مشر غني دغه راز ویلی چې د قلاینو د برېښنا سبسټیشن په پرانستلو سره به نور بادغیسی مشمون په تیاره کې نه وي ویلامې زیاتوي ټولنیز ویلامې د ولس مشر له قوله زیاتوي چې وایي ټولنیز عدالت او متوازن پرمختګ د حکومت له مهمو اهدافو څخه دی د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې شپاړس داعش وسلوال وژل سوي او پنځه مشکوک کسان نیول سوي دي د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو شاوخوا څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 12 تصفیوي او تهاجمي عملیات سوي دي په اعلامیه کې ویل سوي چې داعش وسلوال د ننګرهار په دیبالا اچین نازیانو او چپرهار ولسوالیو کې وژل سوي دي اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې یو اندازه وسله او مهمات هم د افغان ځواکونو لاس ته ورغلي دي د دفاع وزارت څخه په یو بل اعلامیه کې د غزنی ولایت د روانو عملیاتو په اړه هم ویل سوي چې وایي د هوایي ځواکونو په ملاتړ د دغه ولایت په اندړ قرباغ او رشیدان ولسوالیو کې څلورویشتنه وسلوال مخالفین وژلي او 12 نور ټپیان دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان د پارلماني انتخاباتو د 90% شمیرل سوی رایو رسمي پایلو وشو چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند بریالی دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند 115 څوکۍ خپل کړي او د اکثریت څوکۍ د ګټلو لپاره 113 څوکۍ ته اړتیا ده نو دغه ګوند به اړوي چې له ځینو نورو ګوندونو یا آزادو کاندیدانو سره ائتلاف وکړي سو حکومت جوړ کړي د پاکستان پارلمان په مجموع کې 342 څوکۍ لري چې او یا څوکۍ انتصابي دي د مسلم لیگ نواز ګوند او نورو ګوندونو لچه د انتخاباتو پایلې نه منیا او پاغو کې د پراخو درغلیو ادعا کړې ده خو د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون یو مسول بابور یعقوب په دې اړه رسنیو ته ویل
الیکشن واز اگزمپلری فیر فری
دی وی دغه انتخابات په شفاف عادلانه او په شتو کې تر سره سول په کوټه شار کې د بریټ پرتا نور انتخابات په سمه پر مخ وړل د انتخاباتو د ورستي نتایجو پر اساس د عمران خان نږدې رقیب مسلم لیگ نواز ګوند په دوهم ځای او د پاکستان پیپلز پارټي دریم ردیف کې راغلی دی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یې مسکو ته وربلل دی. ولسمشر پوتین وایي د یو امریکایي سیاله دواړه د نورو سرمشریزو لپاره آماده دي، خو زیاتوي چې د سرمشریزي تر سره کولو لپاره شرایط باید سم وي. د روسي ولسمشر نن د بریکس په سرمشریزي کې خبريالانو ته وویل چې د مسکو واشنگتن ترمنځ ټلیفوني مکالمه کافي نه دي. پوتین وایي د ایران د اټومي تړون او نورو نړیوالو بحرانونو په اړه د خبرو لپاره باید د ولسمشر ترامپ سره وګوري. د ترامپ د ادارې د ملي امنیت سلاکار د جولای پر 15مه ویلي و چې د امریکا ولسمشر غواړي په 2019 کال کې په سپینه ماڼۍ کې وروسته لاغه د لیدنه وسي چې د امریکا د عدلیه وزارت د دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې ادعا په اړه تحقیقات بشپړ کړي. او د پیړۍ تر ټولو اوږد مهاله خصوف په د شنبې په لومړنیو ساعتونو کې په ختیځ اروپا، منځنی ختیځ او منځنی اسیا کې په واضح ډول د لیدو وړ وي. ویل کېږي سپوږمۍ به د یو ساعت او 43 دقیقو لپاره ترانز ونیسي. په کابل کې به خصوف د شپې 12 بجې یو 50 دقیقې ولیدل سي. کابل له غشارونو دی چې په واضح ډول او د ډیر وخت لپاره به خصوف پکښ ولیدل سي. خصوف هغه مهال واقع کیږي چې لمر، سپوږمۍ او ځمکه په یو مدار کې سره راسي.
دا سادی رادیو اوریدونکو، شپږ بجې او شپږ دقیقې سمشته خبرونه به تر شپږ نیمو بجو وي. ورسته تاسو ته رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې بو اوري چې د افغانستان جمهور رئیس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د پینځاویا ولایتي استازو نوملر تایید کړ. دغه کسان به تر ویلنډي روزنیز دورې وروسته په کار پایل وکړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې اړه څه نظر لري؟
د دې ټاکنو خپلواک کمیسون د دغه مسلې نه ډېر زیات تشویش کې ولې چې
په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر انتخاباتو د تفصیلي خبرو ترڅنګ په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه ورستي معلومات ترلاسه کړي. د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو د شمیرنې قسمي نتایج اعلان کړي او وایي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند زیاتې چوکۍ ګټلې دي. خو عمران خان څوک دی؟ دی به درو پیژنو. په دې اړه یو ځانګړی مطلب لرو او په دې خبرونه کې د نورو مسایلو ترڅنګ نړیوالو پیښو ته هم کتنه کوو. اوریدونکو، د خبرونی اول مطلب مو د افغانستان پر انتخاباتو دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي استازو نوملړ تایید کړی او لشت لژه 15 یا تنه بچي نوی معرفي شوی دی تر وی لنډي روزنیز دورې وروسته په کار پایل وکړي. د ازادي رادیو خبريال واصل وصال په دې اړه رپورت لري.
بلاخره ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي شکایتونو ولایتي کمشنران منظور او دغه کمیسون انتظار ته د پای ټکی کې خوت. دغه کمیسون یو کمشنر محمد بصیر فایز د جمعې پورس آزاد رادیو ته ویل چې د ولسمشر مړی یو متبر سرچینه د ولسمشر لخوا دغه کمشنرانو د منظورې ډاډ ورکړی دی. خغل فایز وایي د ولایتي کمشنرانو له معرفي کېدو سره به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په وړاندې پرتی ستونزې هوارې شي. دغه په خبره دغه کمشنران په لومړۍ مرحله کې انتخاباتي شکایتونه سړي او د روسته پریکړه لپاره د کابل مرکزی دفتر ته لیږي.
موږ
یو منبع موثق خبر شوو چې خوشبختانه دوی موثق سرچینه خبر شو چې لنیک مرغه د ولسمشر لخوا د پاتې کمشنرانو نوملړ منل شوی دی. موږ هم خپل تدابیر نیولې دي او دوی بخپلو اړوند ولایتونو ته ولیکو. موږ له دغو کمشنرانو ژمنه اخلو د سربنسټونو او مدني فعالان زموږ له چارو نظارت کوي. که په دغو کسانو د فساد او رشوت اخیستلو کوم مورد ثابت شي، نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون شاوخوا دوه میاشتې مخکې د 102 کسانو لیست ولسمشر مانی ته ولیږه، خو ولسمشر له یاد لیسته 20 کسان د دغه کمیسون د کمشنرانو په توګه معرفي کړي دي. په هغه وخت کې د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوی ویلی چې له دغه کمیسیون غوښتي چې په شرایطو برابر کسان دي د کمیشنرانو په توګه ولسمشرۍ ماڼۍ ته معرفي کړي، خو اوس یې زموږ مقررو ټلیفوني اړیکو ته ځواب ورنه کړ. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ولسمشرۍ ماڼۍ د همغه پخواني نوملړ پاتې 15 کسان تایید کړي چې له یو لړ مراسمو وروسته به څلور دېرش ولایتونو ته واستول شي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ګواښ کړی و چې د ولایتي کمیشنرانو په پیژندلو کې د ځنډ له امله د هر ډول رامنځته کیدونکي ننګونی مسولیت د ولسمشرۍ ماڼۍ په غاړه ده. خو له دې ټولو سره سره د ټاکل شوي مهالویش له مخې پکار ده چې د زمري میاشتې تر 12 نیټې پورې ټولو انتخاباتي شکایتونو ته رسیدنه وشي. بل اندېښنه چې د کمیشنرانو د کار په وړاندې مطرح ده، هغه د دوی بېطرفي او رښتینولي ده چې د افغانستان د انتخاباتو د سر بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل پرې ټینګار کوي. دی وایي د دغو کسانو په ګمارنه کې دقت لازم و. اوس هم اړتیا ده چې دوی مسلکي او بې پرې خلک وي. که ځنډ د دې لپاره و چې معیار باید په نظر کې نیول شوی وای، اوس هم هغه نوملړ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا رد شوی او بېرته تایید شوی، نو دا ښیي چې ستونزه پخپله د حکومت په داخل کې وه. اوس باید دغه کمیشنران ژر تر ژره خپل کار پیل کړي، څو تر ټاکلې نیټې پورې انتخاباتي شکایتونو ته رسیدنه وشي. ښاغلی مل وایي د دغه بهیر د مدیریت لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا لیدل کیږي، او ان تر دې چې مدني ټولنې او څارونکي د انتخاباتي شکایتونو په تړاو په سمه توګه اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. نوموړی ټینګار کوي چې که نوي کمیشنران په خپلو چارو کې بې پرې او صادقه نه وي، نو راتلونکي ټاکنې به له درغلیو ډکې او په دغه بهیر به د خلکو باور ته زیان ورسیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان په 23 نیټه کېږي. نن د اسد 15 ده، تقریبا انتخاباتو ته درې میاشتې وخت پاتې دی. آیا په دې وخت کې به د انتخاباتو په ارتباط ټول اداري پروسې ترسره سي، او آیا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي به وتوانیږي چې د انتخاباتو په ارتباط ټولې اندېښنې حل کړي؟ په دې اړه ما د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان سید حفیظ الله هاشمی سره تقریبا یو نیم ساعت مخکې خبرې وکړې. ښاغلی هاشمی وایي
د دې ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه مسلې نه ډېر زیات په تشویش کې، ولې چې دغه مهالویش کې دغه مدت ډېر زیات سخت قید شوی دی. هم موږ هم هغوی باید مطابق د دغه مهالویش خپل کارونه مخکې یوسو. نو موږ په دې لپاره په تشویش کې یو چې دوی د ولایتي کمیشنران نه درلودل، او دوی د غونډ شکایتونه د ولایتو څخه مرکز سره وړل. مرکز کې نو د ظرفیت هم د دې زموږ د نظر د سوال لاندې چې دومره مرکز کې دومره توانایي چې د دغونو افغانستان شکایتونه بررسي کړي او دوی ته رسیدګي وکړي د اعتراضات ته، او دوی به وکولی شي ظالف موږ ته بېرته مطابق د تقویم وخپرې، ترڅو موږ یې یو ورځ دوه ورځې شمارش او شماره او صفه یې موږ تعین کړو، او پس د هغې نه په منهج د اصلي کاندیدانو یعنی اعلان کړو د افغانستان خلکو ته دغه احتمالي کاندیدان. نو دغه دپاره موږ نگران وو، خو خپل وفات چې زه نه هم خبر شوم چې دغه لیست رئیس دولت منظور کړی دی، او هغه هغې کمیشنان غوند رکس ورته وایي منظور کړ د کادر په اوس وه هینا باندې دا چې دی وکول شي په هغه د محل مش او محل مش مطابق مونږ ته د کلتالیس د ابتدایي لیس مونږ ته به تر کې چې مونږ نه هیله کول.
نو اوس خو د میزان پاتې شته باندې انتخابات هاشمی صاحب نن د اسد 15 ده، تاسو بدون وخت ولري چې تر اوسه پوری دانی هاي سوې نه دی، بیا به داخله د دې ولایتونو ته بیا به کار کوي، نو یو څه به وخت به ضایع نشي ساس په نظر؟
ګوري موږ هم دې لپاره په تشویش کې یو چې دلته مدت د مطابق د محل ویش ډیر کم دی، او دوی تر اوسه پورې خپل استخدام نه دی خلاص کړی. نو دا دوی موږ ته اطمینان راکوي چې موږ په مرکز کې د شکایتونو ټولو، او دلته موږ کافي ظرفیت لرو دا کار به موږ مخکې وړو. ولې زموږ هیلمندي دا ده چې په هر حال دوی چار څه کوي دا دوی پورې ارتباط نشي، ولې موږ منتظر یو چې موږ ته دوی مطابق د محل ویش دا لیست بېرته وسپاري، او چې موږ یې هغه نهایي کړو او نهایي لیست یې درکړو.
او میو هاشمی صاحب تاسو خو به دا لیست نهایي کړئ او دا خلک په انتخاب سوي دي، نو تاسو څنګه فکر کوئ چې دا د ولایتي کمیشنران به خپلو سیمو ته د دې د امنیت خرابې له وجې کلای شي؟
دا خو مطابق د محل ویش دی، په اوله مرحله کې شکایتونه اوریدل، اعتراضونه اوریدل، بیا پس د هغې نه بررسي کوي. نو اوس دوی باید عالمي جلسې وکړي دا څو ورځې لاندې کې، در اسناد دي در نشا باید
خدا جلسی خوبم دي خپل پولایته کوي دا ولایتي کمشنران کبي کابل کې کوي
دي خو اوس فلم د پر دغه دورې لپاره دي غونډ په مرکز کې کوي دا کار
سيد او دغه
د تاسو سره د سبو دا غو نه منم چې مونږ غوړ ولایتي ناران دي هیڅ دا ولا مرکزي ولایتو کې هیڅ ګره مشکل نشته دی مونږ خو د شکایت کیږي په مرکزي ولایتو کې مرکزی دفتر نه دی
تاسو غزنی کې هیڅ دفتر نه لري هاشمی صاحب غزنی کې هیڅ دفتر نه لري
تاسو مخ کې مونږ لرو غزنی کې دفتر لري
نو تاسو په اتم دغه شروع کړی پروسه شروع کړی په شمال په پنځو ولایتونو کې بند شوی او څو ورځې بند و تاسو دفترونه
غزنی انتخابات خو مونږ محاول ته مطابق دی سلسلورون ماده دی د تاکونو قانون هغه ما کمیټې دی شورا نه ته محاول کړ چې هغه په لخر تصمیم نیسی چون هغه په سلسلورون ماده کې وایي چې هر کله چې په یو حوزه کې انتخابات غیر ممکن شي په مختلف عواملو یعنی آفات وسیږي زلزله وسیږي جنګ وسیږي نامی پکې وسیږي په دغه اساس باندې د هغه کمیټه چې مرکب د شورا امنیت د اعضاو څخه ده رئیس او اعضای او د دوه اتاقو رئیسان د شورا د لوی د سترې محکمې رئیس د څارنې نظارت یعنی د څارنې کمیسیون رئیس په قانون باندې همدارنګه لوی څارن وه دوی به ویل تصمیم نیسي چې دا ټاکنې په تعیق واچوي او که په خپل وخت کې وشي
دا و د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی شغلی هاشمی ویل چې په افغانستان کې د دوی همکاران د ولایتونو په دفتر په مرکزونو کې ستونزه نه لري د ویل چې د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې چې د مظاهرو لامل پورستیو کې د دوی دفترونه بند شي ول هغه هم برته پرانیستل شوی دي او د پروسې ته خوشبین دي
زمارایا زما حق
نیوان دولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
مونگ دا میرمنی دیا آغا میرمنی
من های زرعی دا دالشا چه دغا اینجن دی دغا کمیسون
دا نیزان دا اتویشتم دا انتخاباتو لپاره زنگره خبروانه
دا دوشنبه او جمعه پورزو لآزادی رادیو
اوردونکو د افغانستان له انتخاباتو به ورسو پاکستان ته په پاکستان کې د چهارشنبه په ورځ د جولای په 15 نیټه پارلماني انتخابات وسول او د پاکستان تقریبا دولس یو سلو شپږ میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو باندې برابر ګڼل سوي وو د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ماښام د رایو د شمیرلو پروسه پیل کړې ده او لا هم روانه ده د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې په دغه بهیر کې ډیرو خلکو ګډون کړی دی د خلکو ګډون شو انتخابات په شفافیت او په عدالت ډول تر سره شوی دی را سره زموږ د همکاري مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی صاحب په استودیو کې دی ظفر کریمی صاحب په پاکستان کې کار کړی دی او اوس یې هم انتخابات لنج دی کتلی دی څارلی دی اول خو به کریمی صاحب ستړی مسی دغه د انتخاباتو ورستی کوم شمیري چې راغلی دی او کوم ورستی پرمختګ چې راغلی دی دا برته وای
مننه فرشته جلالزی دا ورسته چې کوم پرمختګ دی کوم د پاکستان د ټاکنو کمیشن چې کوم شمیري ورکړی دی په دې کې د عمران خان په مشر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دغه د پاکستان د قومي اسمبلی د لپاره یو سلو شپاړس څوکۍ ګټلې دي ورپسې په دویم نمبر باندې مخکنی واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډله ده او دوی څلور شپته څوکۍ ګټلې دي په دریم نمبر باندې د پیپلز پارټي د اواغې درې څلويخ څوکۍ ګټلې دي دا د پاکستان کوم قومي اسمبلی چې دا غېده لپاره
قومي اسمبلی کرمی صاحب افغانستان خواته دی ته ولسی جرګه وایو د مرکزی شورا
او بالکل هغه ته وی خلکشن ته د پاکستان چون کې د قانون او الته چې کوم سیستم دی غلو غوندي بدل دی به د کم پښتونخوا چې کوم اسمبلی ده باغې کې هم تحریک انصاف 15 پیتا خستلې دي متحد مجلس عمل چې د دینی مذهبونو اتحاد دغه لس چوکې غستلې او عوامي نشنل ګوند ملت پال کوم ډله چې دا هغه شپک چوکې ګټلې دي دغه شان په پنجاب کې مسلم لیگ نواز ګوند چې کم دی هغه مخ کې دی، هغه یو سل او نه هیڅ چوکۍ ګټلې دي. ورپسې دویمه کمانډر چې دغه به پاکستان تحریک انصاف ګوند دی، هغه یو سل او دویش چوکۍ ګټلې دي. دې سره موږ دا ویلو شو چې د پاکستان کم مرکزی حکومت چې دی هغه به پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په مشر کې هغه جوړولی شي. البته د پنجاب چې کم صوبایي التا ولایتي کم حکومت جوړیږي هغه کې کېدی شي چې مسلم لیگ نون او د تحریک انصاف ترمنځ به مقابله کېدلې شي. په غو کې
مننه کریمی صاحب، داسې داوی سوي وي چې دا انتخاباتو کې درغلي سوي دي. مثلا نن ستاسو سره په پاکستان کې د ستاسو خبريال سره په ایوه امریکا کې د پاکستان یو پیژندل سوي سیاستوال محمود خان اڅکزي چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو پیژندل سوی مشر دی، د ویلي دي چې دا انتخابات د پاکستان د تاریخ بدترین انتخابات ولاو په لوی کچه درغلي پکې سوی ده. د دغه درغلیو د ادعاو په اړه نور څه نوی راغلي؟
فرشتې په نه یوازې محمود خان چکزی بلکې اسپندیار ولی خان هم په دې باندې د خپلو کمې اندېښنې چې هغه څرګند کړي دي. هغه وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوي دي. د دې نه مخکې مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نواز ډلې شهباز شریف په خپله دې ټولو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې درغلي شوي دي. لږه شېبه مخکې د پاکستان کم انتخابات چې چا قتل فاپین په نامه باندې اداره ده، هغه ویل چې د پاکستان کم ووټونه چې واغې ته خلک ډیر راي چونو ترغلی، خو د شمیرلو په کم عمل چې دی پاغوي کې د یوم څه د شک سره مخ دی. هغه په دې باندې د اتر لسو پاڼو یو مکمل راپور خپور کړی دی. هغه وی چې کله شمیرل کې دی نو په دې کې دوی سستونځي لیدلې دي.
اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار ظفر کریمی خبرې اورئ. د یادونې وړ بولم چې د پاکستان مرکزی پارلمان 322 چوکۍ لري چې نن 116 د رپورټونو پر اساس د عمران خان تحریک انصاف ګوند ګټلی دی، او عمران خان به غالبا لکه څنګه چې کریمی صاحب هم وویل او په رپورټونو کې راځي د پاکستان د صدارت لپاره مخکې وي. نو ظفر کریمی صاحب، افغانستان پاکستان کې خلک عمران خان د کرکټ د زمانې څخه پیژني. عمران خان کله چې په 1992 میلادي کال کې د پاکستان د کرکټ د لوبډلې کپتان و یا مشر و، پاکستان ته یې د کرکټ نړیوال کپ ور وګټل کنه. نو راځه د عمران خان د ژوند په اړه به د مجید بابر رپورت واوري. اوریدونکو، تاسو به عمران سره واوري. نیویورک ټایمز پر عمران خان باندې یو ځانګړی رپورت خپور کړی او د ژوند دغه لوړو زوړو ته کتنې کړې دي. دا به مجید بابر وړاندې کړي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند د بریا په تناظر کې د دغه ګوند مشر عمران خان په اړه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د کرکټ هغه لوبغاړی چې هر وخت یې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په هغه تګلارې سخت تنقید کړی چې د مذهبي سخت دریځۍ له کبله رامنځته شوې ده، اوس په ټاکنو کې د بریا نه پس ښکاري د پاکستان نوی وزیر اعظم جوړ شي. د ورځپاڼې په خبره د ټاکنو نتیجې ښایي چې د عمران خان ګوند په پارلمان کې اکثریتی ګوند ګرځېدلی، خو یو شمیر څېړونکي وایي چې په ټاکنو کې درغلی شوی. د ورځپاڼې په خبره د بریا نه پس په خپله ټلویزیوني وینا کې عمران خان د مستقبل یوه خاکه وړاندې کړې چې د وزیر اعظم په توګه به کومه تګلاره پر مخ وړي، او زیاته کړې ده چې په اعلی کچه به د کرپشن ضد خپلې هڅې نورې زیاتوي، چین سره به اړیکې نورې پیاوړې کوي، او امریکا سره به د برابرۍ په بنیاد تعلقات ساتي. هغه وویل چې پاکستان نه به یو داسې فلاحي ریاست جوړوي څنګه چې پیړۍ مخکې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په وختونو کې د ریاست جوړښت و. عمران خان وویل چې پاکستان به په یو داسې طریقه پر مخ وړي چې مخکې چا هم نه وای اختیار کړی، او زیاته کړې ده چې په داسې هیواد کې چرته چې د غربت کچا ډیره لوړه ده، هغه به د وزیر اعظم لپاره په مخصوصه ماڼۍ کې نه اوسیږي، او که دغه ماڼۍ کې هغه اوسیږي نو دا به هغه لپاره د ویاړ خبره نه وي. د ورځپاڼې په خبره تر کلونو پورې عمران خان په دې هڅو کې وو چې څنګه د دغه ایټمي وسله لرونکي اسلامي هیواد چې د غربت اقتصادي ستونزو او بې ثباتۍ سره مخ دی واګي په لاس کې واخلي، خو ناکامه شوی و. ورځپاڼه د یو شمیر نړیوالو بشري حقونو د ادارو په حواله لیکي چې په دې 1300 میاشتو کې پوځ او د استخباراتي ادارو چارواکو د عمران خان د حریف سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکي یو شمیر سیاستوالو ته ګواښونه ورکړل، او هغوی مجبور کړل چې هغه سره یو ځای شي چې له وجې په ټاکنو کې سیاسي مقابله نوره هم اسانه شو.
تاسې د مجید بابر رپورت واورئ چې د عمران خان په سیاسي مبارزې په پاکستان کې برابر کړی وو. اوریدونکو، عمران خان پرون ټلویزیونی وینا وکړه او د خپل ګوند د بری د ادعا تر څنګ یې وویل چې دی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره هڅو ته ژمن دی. هغه وویل که په افغانستان کې سوله وي، په پاکستان کې به هم سوله او امن وي، او زموږ حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې تر اوسه پورې هڅه وکړي. دا یادونه وکړه چې دی وایي د افغانستان سره د داسې روابطو په امید دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اصلا سرحد نه وي او خلک آزاد تګ راتګ وکړي او ټول خلک په سوکالۍ کې اوسي. د دې رپورټ د اوریدو لپاره لطفاً تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، تاسې زموږ خبري مجله اورئ. تر شپږنیمو بجو ده، خو په یاد ولري چې پر دغه موج باندې کپاته سئ، نو پر په پرو بجو به د امریکا ژغ پښتو خبرونې درته پیل سي. نو راسره اوسئ. اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د روسیې جمهور رئیس ویلی دی چې خپل د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلی دی چې خپل سیال ته یې بلنه ورکړې ده چې په مناسب وخت کې واشنگتن ته ورشي. البته دا خبر د ډونالد ترامپ له دفتره مخکې خپور شوی وو. د داسې ویل شوی د واشنگتن د سرچینو له لوري چې ډونالد ترامپ په 2019 میلادي کال کې غواړي چې له پوتین سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. اوس د روسیې جمهور رئیس په دې اړه خبره کړې ده. د روسیې ولسمشر ویلي چې ده هم ډونالد ترامپ ته بلنه ورکړي چې په یو مناسب وخت کې مسکو ته ورشي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل چې ده د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او زیاتوي چې دوی دواړه په راتلونکي کې نورو سرمشریزو ته چمتو دي. خو ښاغلی پوتین زیاتوي چې د دوی دواړو د غونډې لپاره شرایط باید چمتو وي. پوتین چې نن د جولای په 28 نیټه د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ ښار کې د بریکس ټولنې په سرمشریزه کې په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې، همدارا زیادونه وکړه چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ تلیفوني تماسونه کافي نه دي. ولسمشر پوتین وویل چې دای او امریکایي سیالي د ایران د اټومي موافقې او د سوریه د جګړې په څیر د نړیوالو کړکیچونو په اړه د خبرو لپاره بیا لیدو کتو ته اړتیا لري. اترتاس خبري اژانس د پوتین له قوله لیکي چې وایي دا کتنه نه یوازې د روسیې او متحدو ایالاتو بلکې د ټول نړۍ لپاره ګټوره ده. پوتین او ترامپ تیره اونۍ په هلسنکي کې سره وکتل، خو په امریکا کې پر ولسمشر ترامپ لدې کابل هم د جمهور غوښتونکو او هم د دیموکراتانو لخوا سخت انتقادونه وشول. دا منتقدان وایي د امریکا د استخباراتي ادارو د څېړنو له نتایجو سره سره چې روسیا په امریکا کې د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې په لاس وهنو ګرمه ګڼي. ترامپ بیا هم په دې مسله کې د روسیې خوانی ولیده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د چهارشنبه په ورځ وویل چې ولسمشر ترامپ غواړي په 2019 کال کې له پوتین سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري، او د هغه مهال دی چې د پوینا د امریکا د عدلیه وزارت به د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه تحقیقات بشپړ کړي وي. بولتن په یو بیان کې وویل ولسمشر ترامپ په دې باور دی چې د روسیې له ولسمشر سره دو اړخیزه سرمشریزه به هغه وخت وشي چې له روسیې سره ناندری به پای ته رسیدلی وي.
تاسو د احمد تکل رپورت واورید د ازادي رادیو ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، عبدالحکیم نبیل له هلمند لیکي په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتلو په افغانستان کې کوم بدلون نسی راتلای، ځکه د پاکستان په پالیسی کې کوم تغییر نه راځي. د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو حمید الله محسن لازابله په یو پیغام کې لیکي د افغانستان انتخابات د بسوګي د واده کیسه سو. دلته په زابل کې هیڅ خبره نسته، نو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ولې داسې خبرې کوي؟ کریم لا خوست په یو پیغام کې لیکلی دلته باید د افغانستان حکومت د خلکو د ولسی حرکتونو ملاتړ وکړي. موږ د هلمند څخه د ورغلو خلکو چې په کابل کې د سولی حرکت پیل کړی دی هر کله کو او مرسل لا میدان وردګه پایو پیغام کې لیکلی د ازادي رادیو خبرونی سمینا اوریدل کیږي اوریدونکو د افغانستان له ځینی ولایتونو مشتدغه سي پیغامونه را رسیدلی دي چې د ازادي رادیو خبرونی په ځینی سیمو کې سمینا اوریدل کیږي سمش تخنیکی همکاران کار باندې کوي مش خبر یو نو څنګه چې د ستونزه حل سو تاسو ته خبر درکو د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو تاسو نن په خبرونو کې واوریدل چې د هلمند سولې حرکت غړي په کابل کې نن د ایران خلکو ته یو لیک واستاو د ایران خلکو غوښتنه وکړه چې دوی د افغانستان کې د جګړې د بندیدو سره مرسته وکړي دوی تر دې مخکې د پاکستان د لاسوهونو پرځت البته د پاکستان د حکومت لاسوهونو پرځت یو لیک ولیکل او دای په خپل وینو رانکر او بیا یې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپارل که تاسو غواړئ چې دغه لیک وګورئ او د دې چې دوی څنګه کار باندې کړی دلته زموږ پر پاڼه باندې دا ویډیو خپره شوې ده ازادي راډیو ټکی کام او دا ویډیو وګورئ او د دوستانو سره یې شریک کړئ زه نور اجازه غواړم درې ثانیې وخت لرم سید سمیا باس تاسو ته شراغ